سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ورځې لس بجو شي. تاسې ازادي راډیو ته غږیز ته د خبرونې ډیر برخه د ازادي میلمو د و مورز خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې هم خبرونه د بیان ازادۍ کوروي له هغه وخت راهیسې چې طالبان څه باندې دی کل وړاندې په افغانستان کې وخت ورسېدل. په هېواد کې شپږ اته سلنه ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې یا په رسنیو کې په ازاده توګه کار نشي کولی. دې سازمان د شنبې په ورځ د مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت په اعلامیه کې وویل چې د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې د ژورنالیزم په برخه کې هېڅ ښځینه خبریاله نه ده پاتې. دې سازمان وویل چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې په تېرو درېو نیمو کلونو کې له بې ساري ننګونو سره مخ شوي دي. په دې کې دا هم ویل شوي چې په دې موده کې ډېری ښځینه خبریالانې شوي ګواښل شوي او په ځینو مورد کې حتی بندیانې شوي دي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو کارموندنې په محدودیتونو سربیره طالبانو په ښځینه خبریالانو هم یو لړ محدودیتونه لګولي دي. په دې محدودیتونو کې په ملي راډیو ټلویزیون کې د ښځو د کار کولو بندیز او د تلویزیوني پروګرامونو وړاندې کوونکو پر مهال د ښځینه مندوینو څخه د مخونو پټولو غوښتنه شامل ده. د طالبان د حکومت له مخې ښځینه حکومتونو له مخې ښځینه یا ویندویانې نشي کولی چې په رسنیو کې له نارینهو سره په ګډه پروګرامونه ترسره کړي. طالبانو بیا ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د اسلامي ارزښتونو ملي ګټو پر بنسټ د خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څنګه د وړاندوینې لمخې نن یکشمه د کابل لسمه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واوري ورېدو باران او سیلابونو احتمال شته. د وزارت پرون په ایکس باندې په خوني ټویټر کې پیو بین کې ویلي چې د هرات، فراه، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، دایکنډي، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان او پنجشیر ولایتونو کې بنند نسبتا درنې واوري باران او سیلابونه شاهد وي. د دغه بارانونو کچه په مختلفو سیمو کې له 15 څخه تر 30 ملي متر پورې او د واورو به له 10 څخه تر 30 سانتي متر پورې وي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال د فوټسال ملي لوبډله په برازیل کې د څلور اړخیزو سیالیو په خپله څلورمه لوبه کې د ګرینلاند فوټسال لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان فوټسال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا لوبه به نن یکشنبه د کابل لسمه د افغانستان په وخت ماسپښین په 3 بجو پیل شي. افغانستان د جمعې په ورځ په خپله لومړۍ لوبه کې ګرینلاند ته 15-4 ماتې ورکړه، خو په نورو دوه لوبو کې ماته وخوړه. د ایران د فوټسال لوبډلې د شنبې په ورځ د افغانستان د فوټسال لوبډلې ته 4-3 ماته ورکړه. د دې مخکې برازیل افغانستان ته 4-1 ماته ورکړه. په دې سیالیو کې چې د برازیل په کوربتوب ترسره کیږي، د افغانستان، ایران، ګرینلاند او برازیل ټیمونه برخه لري. اسرائیل او مازه شنبه په ورځ د مارچ په اتمه ول چې دوی په غزا کې د اوربند بل پړاو لپاره چمتووالی نیسي. امریکا او اروپای ټولنه ماس تی وی تر غړډلې په توګه پیژنې دی. ریوټرز خبر لمخې حماس ویلي چې د اوربند د دوهم پړاو د پیل لپاره مثبت نښې شتون لري، خو هغه په دې اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې اسرائیل د امریکا له ملاتړ برخمنو منځګړو بلل مالنې ده او د دوشنبه په ورځ د خبرو اترو د پرمختګ لپاره یو پلاوی دوی ته واستوي. د ماسی او پلاوی په قاهره کې د مصر له منځګړو سره د اوربان په اړه خبرې کوي. مصری منځګړو د قطري چارواکو سره یو ځای د خبرو اترو په اسانتیا کې مرسته کړې ده. دوی غواړي چې په غزا کې د اوربان د تړون دوهم پړاو ته ننوځي. د اوربان لومړی پړاو 13 پای ته ورسید.
دا زده رادیو د ډیجیټل پانو درنو څلونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د زده ځانګړي ورسته مو هرکلی کو. نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړو، د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته، وایي تر دې نری موبایل نه هم جوړو. په جرمني کې د رنگونو کومېډي او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو. څه پکې وو پرې خبرو مو، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ. پاکستان وای اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلې. امریکا مننه ترې کړې. منتقدین وای بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي.
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشنداده بود و توسط زمینی ها جذب شده بودن و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل دا ما در تو یک سطح نبودیم که همراه ما هم کسی مشوره بکنه و فقط بر ما چیزی که دادن میشد امو قدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن، میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70% 60% خودشان همراه ما هم کار میبود و بعد از اون عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینین ما خودم ما تا صنف 8 مکتب خواندیم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط بمی ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
زه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووها زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالګي ده هغه ادعا به نور هم ټینګ کې نور به هم تایید کړي.
دا په څلور کلو کې دا سره چیرې و چا ساتله و دا هغه د پاکستان معلوميږي چې هغه خو په یو خوندي کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلې داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت ښځې وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لوري او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د ښځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړې.
اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
ایما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیر زیاته تیار ده، په خصوص د افغانستان د مېرمنو راتلونکي ډیر زیاته تیار ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه بي برخې دي، کار نشي کولای، او هغه نسل چې پیاوړی و هغه نسل چې کادر و هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بین تللی. ایما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې صحیح توپیر نه لوري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړه تورخم نسلګونه کورنۍ به ځای شي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ساري دي، ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لوی مسایلو نه د خلکو پام اړول لپاره د پښو او مګک لوبي کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، د څه پیښې چې زمونږ په هیواد کې په دې سیمه کې تر سره شوې ده تصادفي نه دي، د ټول استخباراتي لوبي دي تر سره کیږي.
او دوړو طرفه پښتانه او بلوچ zarar کوي، پنجکان دو zarar نه رسي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادی جنگونه نه دي چې سړی تشویش وکړي.
بیا هم ستړي ماشي. روسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ. د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د طرحګری ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندینه د چسپاري، بلکې د لړۍ بروانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک پاړه نوې پښتني هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د طرحګری ضد جګړه کې به امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د طرحګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال دی ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان تر وړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودل چې پاکستان پخوانی چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوریت حکومت روسټیم راستيال ولسمشر امر الله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بدلی او وای چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوریت حکومت سره بندي وخو طالبانو خوش کړ او بریدونه تنظیم کړ.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د شاغل ترامپ سره خپل روابط بهتر کړي، د شاغلی چم د پاره او د پروپاګاندا پاره نوی مواد برابر کی، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې شاغلی چم کانګرس ته وینا کول او په ملن هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتل. یعنی ډیر حساس وخت او ډیر داسې وخت دی چې هم خپل شاغلی چم په شی سیدی او هم پاکستان په خپل غم شریکیو هم دردی د امریکای سره اعلانوله او هم کریډیټ پر دې باندې اخستی. زه فکر کوم چې وډیر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم کوي کی او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوی ده هغه ادعا به نور هم ټینګ کی نور به هم تایید کړي.
دا سړی چینی ولای دی کله چې یو عادي سړی وایي په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې ولې اصلي سړی او مشر د دې حمله چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې یو سلاوی افغانان او دیارلس امریکایان ووژل شول دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي او په تیرو 500 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ او خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتني وړ بلل چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو مهمان خانو کې ساتل شوی.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و چا ساتلی و دغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي که هغه سیاسي ننګونې دي امنیتي دي او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې نو دغسې د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یو زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې داسې یو څوک په لاس ورکي او پرته له دې نه چې سړی دې ته ګوري ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لورې نه دا آواز راپورته کوي چې کیدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې ابلاس دې لپاره لاس ده ورکړ د امریکا متحده ایالاتو چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې وره نکیل ته ډېری خبرې دي. په هر حال مسله دلته ده چې د دې شات نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي طرح د پاکستان کې نیولې ده په افغانستان کې نه ده نیولې. امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې لپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسو د پلرونو نیکونو کور ده، اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاصه توګه پاکستان ایران د ناروا جنایت څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شامله را ژوندۍ کړي.
او که څه هم تیرونه تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وي خو بلخوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرخې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایساري دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی و او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې دې ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څه هم د طالبانو خپرې کړې ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیسارۍ وروختي دي خو د جګړې له ځایه ازادي راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي و چې نښته ونه کړي او هدایت ته منتظر شي خو ځینو طالب وسلوالو تر امره وار نه دی کړی. بلخوا سرچینې ازادي راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسېدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبورې شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دوسرکه کې خیمې ودروي. دوی نه د روژه ماتې امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپناه لپاره اسانتیا لري. هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی، خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرأت نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ دعوی کوي ولې د خپل هیواد لوڼې، خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نښتو په برخه کې باید ووایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامدار پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران، د تیلو ټانکونه، لیړۍ والا، رستورانونه، هوټلونه، دا ټول پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نسی. په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي، څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامداره وساتل سي. یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظه په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دایو د سیاست او په دې او دا د سیاست د کلونو کلونو راهیسې عملي کیږي، متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامداره یو ابدي حل لار نه پیدا سره.
نه دی خدای په نامه او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په کوټر په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي، جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسیږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسیږي، ځکه هغه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه وړي یو خواته او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنگونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورلاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنگونو کې تباشي ووژل شي او اقتصاد ته ضرر ورسیږي، او د سولې مذاکراتو او دوستۍ له لارې، د ښو مناسباتو له لارې، کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پر لپسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو، کورسونو، پوهنتونو، د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي او د امر بالمعروف قانوني هم چې تازه جاري شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجری لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا یې فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منه شوي، تازه رپورټونه ښیي چې دمګړی افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مېرمنو څخه شپږ سوه او شل مېرمنې د صحي خدماتو نه ورسېدو له امله مري او څوارلس نیم میلیونه نورې افغان مېرمنې د صحي رواني، خوړو او بېروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړېږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2014 کال کې شوې ده، و 50% افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي او 80% نور بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپور نه ښیي چې د مهال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخت مخکې د ودولو پیښې هم 15% زیاتې شوې. بلخوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وای افغان ښځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا ولس هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان مېرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ ترڅو د طالبانو د ځای ملا هبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر ورکړ. هغه ټکه چې افغان ښځې د خپل حقونو لپاره تلافي نه بولي. اتم د مارچ د ښځو
نړیواله ورځ اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا غورز لمنزل کیږي د دې ورځ لمنزل پنړی کې د دې نخه خي چې خزو ته خپل حقوق ورکول کیږي خزو ته احترام کول کیږي او خزو ته په ټولنه کې څه هم ورکول کیږي ولی متاسفانه چې په افغانستان کې د خزو ورځ نه لمنزل کیږي او ته خزو ته نه احترام کیږي او نه خزو ته په ټولنه کې څه هم او خپل حقوق ورکول کیږي اتم د مارچ بدون د خزو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري د افغانستان د خزو په غوښ پورته کولو کې همکار ووسی اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي عدالت برابرۍ او ازادي د هر انسان حق دی د افغانستان د خزو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د خزو سره ودرېږي د افغانستان د خزو غوښ پورته کوي
لکه چې تاسو څرګنده ده افغان میرمن په ډیرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي ځکه چې د طالبانو څلور کلنې نظام سبب ګرځېدلې ده چې خزه د ټولو سیاسي ټولنیزو او ټولنیزو حقوقونو نه به برخې شي طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعہ باندې خزی د ټولنې نه به برخې کړې دي د بیلګې په توګه افغان جنونی نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي او همدارنګه نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي ان تاسو په یوه چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی دیغه یو دون نه دی چې همیشه پکې جګړه ده نو اکثریت فامیلونو د بده مرغ خپل نارینه الله سوار کړی دي او د اقتصادي اړخ نه خزینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات اما د طالبانو پراتک څخه د ډیر ستونز اقتصادي ستونز سره مخامخ دي د بل اړخ نه دوله سیزه افغانستان میرمنو ته کار وشول او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته ورنیم درلودلی او مختلف کادرونه هم درلودل د بعده مرغه د طالبانو پراتک څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لارل یا د امنیتی سیاسي اقتصادي ستونزو له کبله مختلفو ودونو ته مهاجر شول اوسنۍ نسل په افغانستان کې د تعلیم نه به برخې دی هم په ان باندې د افغانستان راتلونکو ډیره سیاته تیار ده په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکو ډیره سیاته تیار ده ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه به برخې دي کار نشي کولای او هغه نسل چې پیاوړی و هغه نسل چې کادر و هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بینه تللی هم په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دوره صحیح توپیر نه لوري په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل په خزو باندې ټول محدودیتونه یو واره راوستل اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د خزو په سر راوړي چې دا ډیر زیات اشتباه ده او د ما په ان باندې ډیر ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه به برخې کړي ده او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوې دي او زه هیله لرم چې په دوه قسمت کې تغییرات راشي بخصوص د نړیوال ټولنې نه غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا افغان میرمنې د هیر نکا او تبعیض و مشکلات چې فعلا په افغانستان کې وجود لري دوته باید ډیر زیات توجه وکړي ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي او فعلا یوازې پاتې شوې دي او ټول جهان افغان میرمنې هېرې کړې دي چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی او زه هم په عنوان د بچا چې لاس کولمې دو کار ته مبارزه کړې ده افغان ښځو ته مبارزه کړې ده حقوقو ته مبارزه کړې ده ډیر زیات متاثره یم
او ډیره زیاته د هینده تاریخ کوینم بلخ واسیره افغانستان ته د امریکایي لوڅ فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ولوي چې ولې طالبانو افغان خزي حتی خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دي خو د امریکایي لوڅ فلمونو اداکاري ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړو ویټنی ورایټ چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل تیرونه یې پر لپسې د بامیان د واورو بند امیر پارک بلخ او هرات انزورونه او ویډیوګان خبرې کړي چې په ځینو انزورونو کې لیدل کېږي نو موږ د خپل ورکړل شوی ساتونکو لوسلو سره ولاړه ده طالبانو د دغه سفر پر اړه هیڅ معلومات او سپیناوی نه ورکړه خو تیرونه یې د هرات ولایت د فیلډر د پیخي پاړه وضاحت کې ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیخه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسبي بلکه په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز جمال الدین د شندن د ولی سیدین کې په کسب دکاندار درې هفته مخکې ز د انجلی سره په د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې ولا اسوم او محکمی محکمه سوم او محکمی ما ته حکم کړی اوس بلن په مابعد دیرات په مابس کې ژوند تیرو او د مجاهد د امر بالمعروف د خو ما ته هیڅ نظم ته پیژنم نه ما ته چا شی ویلی نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خوا د مهاجرت نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې چې همدا تیر اونۍ خپور شوی وایي تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه 500,000 وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورټ کې راغلی افغانستان کې له 2 میاشتو راهیسې 9,000,000 کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي چې تر 500,000 ډیر یې د سیلابونو وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړی دی. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د 100 ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري. په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کمواله ده. او سم ټولنیز شبکې تیرونه په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د حقانیه مدرسې ځانمرګ برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړو. ګڼو دیني علما او سیاستوالو پر حقانیه مدرسې برید او په کې د سمیع الحق د زوی حامد الحق وژل کېدل غندل یو د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې، خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ تر څنګ ویلي دانشي کېدی چې حقانیه مدرسه په ځانمرګو بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یوه سترګه او په خپله مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بله سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړ او طالبان خپل شاګردان بلل په وژل کې دوی د ټولنیزو رسنیو غړو کارونکو خخي خو دلې خو غړو نور بیا د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي د جماعت مدرسې مسولان باید پوښتې چې کوم اورته ډیر پکې ورکی هغه د دوی لمنم سيزل شي، نو ځکه باید چې ټول د ترګری پر ضد یو خل شي.
د حقانیت دا اور څنګه راورسېدو نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه ځکه چې کلا 15 کاله مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دا خپل سازایمو نو دغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کیسو کو اقدارانو مسلمانانو سو کافرانو دی بوی دا روسیان دی کمونستان دی د دې مرګ روا ده، نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سیم الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی په غوږ ولګې دي او بیا به هم په دې مدرسو کې لخر تیارې دي افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دل وا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تیرونه د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغه افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هیواد کې لټاکنو وړاندې یو شمېر پی خوډاره ولیو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند پاساجیتوب او هیله لطیفی بیا د کیړان خو د ګوند پاساجیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لار موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پونتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل و ل بریا وروسته لیکلي ل خلکو سره د اړیکو د غوې هلو تر رسیدنې او په هاوی زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف تر رسیدلې. هله لطیفی هم چې په لس کرانه کې آلمان ته کډواله شوی و د رواني ناروغانو ډاکټر دا کډوالو ته د خو شرایطو برابرولو او ل اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپل مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې ل کډوالو سره مرسته کوي. د دوه دواړو افغان مېرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیرونه د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناسو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جیډ ایونت سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورتهوالي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوی او لملاتړه برخمنو ډلو ته د پوزي پیزوان ګرځولې او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبي او په نیمه لارې پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکی سره پرتله کړی دي او ټینګار یې کاوه چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکی په څیر یوې بلې جګړې ته هڅول شوی و، خو هغه د هیواد په پریښودلو د یوې لویې لوبې مخه ونیوله. خو له دې پیښې وروسته که څه هم زیلنسکي بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده، مګر یادې پیښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه، اندېښنې او وړاندوینې راټوکولي. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناسو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپله په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي. اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چینایي کمپنۍ ټیکنو د اسپانیا په کوربتوب د موبایلونو نړیوالې کانګره کې د نړۍ تر ټولو نری او باریک موبایل نندارې ته کېښود. دا موبایل سپارک سلیم نومیږي چې یوازې 15.15 ملي متره پنډوالی یا ضخامت لري، خو بیټرۍ یې له سامسونګ اس 25 الټرا موبایلونو څخه غټې دي او د موبایل وزن هم 193 ګرامه دی. دا موبایلونه 5G انټرنیټي ځواک لري او آیفون 14 پرو چې 8.25 ملي متره پنډوالی او 220 ګرامه وزن لري، په مقابل کې د سپارک سلیم موبایلونه 15.15 ملي متره ډبل دي او وزن یې 193 ملي ګرامه دی. که څه هم د ټیکنو سپارک سلیم موبایلونو د زیاتې باریکۍ او نړیوالي له وجې د بیټرۍ د زر ګرمېدو ویره شته، خو یاده کمپنۍ وایي دوی به تر دې نری موبایلونه هم جوړ کړي او حتی په دې برخه کې به نورې کمپنۍ هم رقابت ته وهڅوي. او په جرمني کې بیا سږ کال د ګلابي دوشنبې یا کارنیوال سراسري جشن ولمانځل شو، خو په وروستیو کې د سیاسي اړو دوړ له امله دا جشن سږ کال تر ډېره زیات تا حده پورې سیاسي و. دا جشن چې د جرمني ټولو ایالتونو کې منځل کېږي، خلک پکې خارونو ته له رنګه کالیو سره راوځي چې تر ډېره خلک وخندولی شي او کومیډي بڼه ولري. تر ټولو لوی جشن بیا هر کال په کولن ښار کې منځل کېږي چې سږ کال دغه جشن کې د نړۍ د سیاسي لانجو د موضوعاتو بیانونکي مجسمې د پخوا او نورو کلونو په پرتله زیاتې نندارې ته راوړاندې شوې. سکل که څه منهایم ښار کې د یو جرمن وګړي لخوا د کارنیوال پر منځونکو د موټر خېجولو بده پیښه وشوه، خو په کولن کې بیا 1500 پولیسو، 1200 د شخصي کمپنیو ساتونکو او 300 اضافي امنیتي ګارډ د دغو مراسمو امنیت نیولی. د سره د نن ومو ورځم هران غاړم په الله مسپار.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
آزادی ملما
د آزادی رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه. د آزادی ملما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صح قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کاری کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپل میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته او د آزادی رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته، هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ او روغ یې. خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځي چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب وکړو، د ژوند د لومړی پړاو نه کرا تقسې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګنسې کې دلې د کابل په تخت پل سیمه کې یم او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسمه په کابل خواخیر خانه مینه اهلی سی مریم کې ما هلته دولسمه پورې پر زده کړې وکړې او ژوند مې تقریبا ما هلته نور تر اتلس کلنۍ نولس کلنۍ کابل کې د ما مغلته زغته شوم ژوند مې مغلته شو او د بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې د هغه وخت حالات ښه نه وو نو د ونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو کورنۍ جګړې وې او حالات ډېر زیات خراب وو د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو نو امکانات بېدې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډیر ښه میرمن سیویتا کداره ته وایي چې د دولسم صنف نو وروسته مو هنر ته مخه کړه که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان زه خولی اگم بیخی و ورام زده هفته مشبار است و کالم یک پوره نه هم چیزه اتا پینزل است و کالو شبار است کالو چیزه را اقلم در فلم خواته تلویزون خواته مکتب خود روستو بیا طرف شو مکتب رو روستو فارف شو ما و اول خود دقیقه جریان که چیزه یا ایوه از دکون که و نما پدا کوم رسولونو کې کار وکړه او دمره اوناري کار نه دا لګ ډیر ما وکړ.
میرمن سیویتا مخکې دینه چې لا شوې تاسو کارونو ته د تاسو هنري آثارو ته راځي په سر کې دغه راته وایي چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو څنګه مو مخه وکړه هنر ته دا د تاسو خپل شوق او که تصادف راغلی؟
فرشته جان تاس خوبیگه هر انسان دننه یو اغله دی کنه یو چه سره دی دو شوقوی خپل پیگه چه کم کار دی کولشی پا چه بلتا مشکل بی لیکن دتا آسان بی داغ کار کول زه خو سعیده چه ده ما خو شوق ده و نر سره بیار ده ما ده تمثیل نزیاد شوق علاقه ده سندر و سوه زه سندره و باریم لیکن زه ده دست کورانه اینا دست یو فامیل یو کورانه برخه و چه ما نشو چیز یا سندر و خواته یا سینما خواته راشم شوق و بلکل اما به اقا شوق و علاقت دمره نو چمه چی ده من ضرورتونه و ده من مشکلات و زده را وره و فرشته جانه ده تو اقال و اوم چی ده ما بلار وفات چه او بیا د مونږ یتیمان وړا خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه یې ما تعلیم نه درلود او نشوی کولی کار وکړي افغانستان کې حالات داسې و چې باید لود څه وکړو زه وړه وم عمر مې هم کم و چې لیا خپله یو متعلمه وم نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړې تر کې ما عموره شم مدیره شم معلمه شم داسې یو څه شم کړه ما بغیر د دغه نه بل داسې رمانه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه م لږ ډېره او د خالي په ما مجبوریان هم داسې ډېر بیا قسمت مې ښه وو چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یوسف علي مافر وشو د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي ما د هغه حضور ولوده
ډیر ښه. دا اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تیرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و؟ تاسو د فلم یادونه وکړه که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې؟
دا په دیارلس سوه نهه شپېتم کال کې پاتش پیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاش باوه چه زراغلم افغان فلم ده التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود الماس سیاه پا نمبانده نو دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تا پا کرانو چون چه زن نوی و ما و اول زنی و ما تا یه مکتب وره ماشونی شاگردوی نقش را کل چه دو سانه وی ما کارو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نم بانده.
ډیر ښه میرمن سیویتا د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سریالو چې په افغانستان کې په هغه وخت کې او تر وسه پورې ډیر زیات مینوال لري. ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولي خندار واستي دغه سیریال. او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار ته وایي چې د کونډي زوی سیریال ته مو څنګه لار پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان هغه خود اس حساب بود چې زه خو تاسو ما چې زه افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه و، ما افغان فلم ما ته نه معلوم چې کوم ځای کې دی. زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دون سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشرانو ډایرکټرانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې، او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و، نو د ملی رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې، هغوی ښځینه او نارینه مسئولین ته ضرورت درلوده. نو دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره راکړه، ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې، نو دلته به هم د تا تجربه کې اضافه وشي، د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې، او دلته به می او تا به د ډایرکټرانو وپېژني. نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته رادیو تلویزیون، ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات اداره پښتو څانګې ته د تمثیل، چې هلته بیا فی فضلي صاحب زموږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و، زلیخا فخری شو، ممنون محسودی صاحب شو، وید نظری صاحب، دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدل. هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم، یوا دوست صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم، او تاسو دا رقم غواړه ضرورت لرئ، زه ما په تلویزیون هم وکتل، دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه. بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې، په ما یې شاید اعتبار وکړه، یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې. نو دوی یو راډیو درام و که راډیو داستان و، هغه د مومن خان و شیرینه په دغه قصه باندې و، په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ. په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې به نشر شو، کار وشو، به حدود ما ده کار خوشحاله و بس بیازه ده اغوی سرم که نو به نظری سایدم التا سره دیچه اغوی ده هنر ادبیات پنزی استادم و خوب یا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیون ده. نو اغوی فکر کم دیر مخ که ده فلم شروع کرده و ده نقش ده بلچه و ده چون کسان ده نقش پاکشه، یا د ما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و، د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیونی فلم و، د یوسف رویان صاحب هغه کې ما منفي نقش ولوباوه. نو بس بیا نظری صاحب ما ته وویل چې ته غواړې ما سره کار وکړې، داسې نقش دی، دا بیا ما دوی سره دې فلم کې کار وکړ.
ډیر ښه، دغه پمدغه سیریال کې به پمدغه سیریال به تم شو، دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره، څنګه اتمن مخکې د دینه چې یو څوک یو تمثیل وکړي، او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي، سکرپټ ورکول کیږي او ممثل ته، نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درکړه، تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته، څنګه پیدا کړه شوق باندې، یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر و که په هغه اړه راته وایي؟
فرشته جان اصلا خبر خدا ده کنه چې هغه وخت چې و د مونږ افغان فلم، د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین زه بیا خاص کرده سه ده ما پشان که کسان چه نوی را بلیده ده خود دست اخلی کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چاته چه قصه پا چرا سر خیلی سه حساب ده ده فلم طول ستوری پا چه بانده ده دغه به ایزه و واضی به دغه ویل چه دست پا دست یو ساده آلک ده ده کلین را غلی گیر پا انتهایی درجه ساده د کلیوالو حالت په ژوند د قصه را سرخي. نو چې دای د شپکلو کې چا سره ملاقات کیږي په خار کې څه کېږي د خپل د ما څنګه نقش دی ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظری صاحب صاحب دې پوښتنه دې ما نه وکړه نو چې تا جان څنګه دې ته موټر چلاولای شي موټر چلې درځي موټر دې زړه دې ما نه دا پوښتنه وشوه نور دا چې څنګه صحنې دې کوم ځای کې دې څه رقم دې دې باره کې مونږ ته دې ما ته معلومات نو دا خو اوس دا خبرې کېږي آخر کې دا مرحوم چې اسکرپ نه به ما ول د فلم په دې ورځو په حساب خپل ځما کې دا کنه مخکې په خو داسې د ما سره په هیڅ فلم کې نه دي شوي صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوي چې دا د طرحه ده او د پلانکي او دا د کسناریو ده دغه قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي کدا هغه صحنه پاره راته وای یا مخکې نه مو موټر چلول یو دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیول کدا هغه صحنه پاره راته لاندو وای
موټر خو باخ تاسو چې زه آل دې مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کاسو نو موټر خو بيخي ما دا چلاوله یو نه مزده وا لیکن شوق دا یو ځان ته یو عربي کنه د عمر یو برخه وي دا شوق مې وا که غوښتل مې داسې وشي اما د دوی ته ما ونه وی چې نه د ما د دې دم را پیدم چې دوی زنا دا سټاکي کی دوی زنا به په باندې کې په دوی پیدم او دوی ته ما دا شنه وی چې نه د ما نه دې زده ما وو بشي نظری صاحب ولنه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپاره شو سره اصل کېده نو ما خو په مغه اول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل بیا اوندو سره مونږ د موټر ټکر کړه تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیح‌الله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د حیوان دا موټر دا هغه کس و نو ما هم دغه کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غرقه کړې وه او د ذبیح جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې وه نو ما دا نه وه موټر ډېر په مشکله مونږ د ثانې اخیستې
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلای دا تاسو خو پکې عمل ته په مغه صحنو کې مو ژوند کړی دا یو جالبه خاطره را تقصه او کې زه پوی دا شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالب خاطرو نه ډک سیریال او هغه څه چې لیدونکو تنخ کاری او تاسو الته صحنو کې تیر کړی کدا غو برخونه یو جالبه خاطره او لیدونکو سره غواړي شریک کین نو مهرباني
اصلا دسته چه صرف دا فلم نه مون دی هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچه نه مون بزرگون و خاطره لرم اما دا ده فلم نه چه کم بیخی ده ما ده ذهن نه موزی و خمی داده موتر تا کره دل شد چه یون دو تاسته میوی چه دواغره واری دست به ما نه دروازه هم دسته و لگی داده خلکو او موترم آب شو بیام یا رد داده یون هندوست تا کر و شد نور دا ری فرشته جان چې ما د خپل نوایب نظری شتم د خبره کړي خو هغه نه را سره منو ده خبره ده څه یم دا څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفه وقفه څه خو چې کلم چې د شته مراد ولا په مون باندې صلاح ته خوړلې ده فرشته جان نو دا سخت اوسنه ولا باندې نه ما څلور میاشتې د ګرمې لپاره صلاح ته خوړلې مونږ ته سم ډوډۍ دینه درا کړې دا د ما د ټول هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټول صف صلاح ته خوړلې مونږ فراخم وکړې پکې
سیمیتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر تاسو ته معلوم ده ک د 10 دقیق شمیر درته معلوم یا وريدونکو سره شریک کی چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه او چې تاسو پکې کار کړی
فرشتہ جان د مخ فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول ما د نور تلویزیون کارونه چې دی د سټیج د نمایشنامو دا بیا د حساب دی زیات دی د فلمونو د ما اولنی فلم مې هم د ارماس سیا فلم و ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و ارماس سیا هم سینمایی فلم و اراده د رادمنش صاحب فلم و غم سینمایی فلم و بیا د کوچو سرگردان د احد چوان صاحب هغه فلم دایرکتر و سلیمان لایق صاحب د دې د سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و بل پسې د وروچ فلم و برمخ سره دا دغه څو فلمونه و او دوه فلمونه ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کندزوی او یو همغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریان دغه یو څو فلمونه زه خو ډېرې کم وخت د هغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارون بیا خطا وقت پا دیکر آخلا دونه پس خود بیا پرده تصویری کار نامه نکل کن آلده سر بیاسا ما دوام ورکر کار نمی کنم باقی
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې ولې په افغانستان کې ډيري هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري د نه بچ مشهور سی او یا هم ټولنه کې و پیژندل سی بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان دغه هغه وخت که زه شخصا په خپله چې په کوم وخت کې زه په کالونو کې راق د مادې هنر ما مخه کړه هغه وخت هم چې داسې په ظاهر که یو آزادي وه اما به هم دغه خپل عنانات خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې ده دغه خو د دې خبرو خلاف بود صف ما مور ما سره چې ما ډېر په مشکل دومره ډېر یو هغه ما وکړه چې ما ته اجازه راکړه زه کار وکړم او دغه برخه کې کار وکړم بیا دونه پس خو دغه یو دوه کاله څه د پاسه دوه کاله ما کار وکړو خو بیا ما پس شوي چې نظام بدل شو نظام چې بدل شو خو بیا جهادیان داخل کنه این وقته نو هغه ډېره سختي وه هغه وخت بیخي درد به زیاد اول خب با تلویزیون بانده پخ پلا پشورو که در عرصه بند شد بیا رادیوی کارو نو خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم ده صدیق برمک چه دایرکتری و این دوی پچار کارو که در فلم آقا که چه هم به دوی آقا بانده نو نو کارو نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو آقا دو دری کالا چه زلط پاتی شما او بلکه بیازه تلویزیون نو ویستل شم ده مانا خط واخستل شو امزا واخستل شو چه او از انا غوارم کار وکم خیر ستونزی خو وی طول ار و رمان تا زان زان تا ستونزی اقل خیدا شوی هم آزه تا دیر ما کوشش و کوپاتی شو ملتا وم بیادونه پس مجبور شو حالت دو رقم شل دی واد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هرچه من بایلل تا که نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان چې من په دې لار کې ما ورکړي شخصا زه فخر پی کوم راضی هم زه نه خالی کنه انسان خو یو کنه انسان ډیر کمزور انسان دی هغه وخت خودمون به برداشت نه بر ویده چې بیا زه ژوندی را ووتم د هغه ځای نه وروسته خو ډېر شکر دی مونږ ډېر پر څه کې په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د سټیج پروګرامونه دوکې ډېره وروسته ترقي وشوه هغه وخت دغه قصې نه زحمت ډېر و تکلیف ډېر و د هنرمندان دپاره خو ډېر په مینه کار کېده ډېر په صداقت کار کېده هغه وخت
سیمیتا جان د رادیو اوریدون کې هم ځینې کسان کتا چیرې تا نه یا هم تصویر ونه پیژني او یا هم تاسو راشنایی ونه لري خو تا غږ ډيري اوریدون کو ته اتمن آشنا د زکه چې تاسو په یو ډيري مشهور رادیو ډرامې کې هم کار کړی دا په نوی کور نوی ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی کدی هغه کریکټر پکړل راته وایي چې په نوی کور نوی ژوند د ډرامې کې مو کوم کریکټر کار کوي
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې دا بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه دا نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ ځپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګانۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اته ویشت نهه ویشت کاله په همدغه ماخستن ټیم کې په یو ټیم دا نشرېده د دغه رادیو نه نو البته هم سر ایوادوالو ډیره ماته مینا را کوم ماته برسیدل د خاتونه دفتر ته تلوشمونه به دوی کول.
سویتا جان که د هنر له ډګر راسو وس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لري وس؟
دری اولادونه لرم، اولادونه می شکر بالغ دی، ځوانان دی، اوس اولادونه می دی، یوه می لور ده، دوه می زامن دی.
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري کنه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو مینه لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی، خو می نه داسې علاقه نه لري، لور می داسې څه خاص علاقه نه لري. تمثیل سره زما دویم زوی دی، هغه علاقه لري، هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم، او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي. هغه علاقه لري، شوق لري د تمثیل سره، هنر سره، او دا یو زوی می لري. خو لبې برخې ته تللی نه دی، هغه خپل زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به خپله خوښې د فیصله وکړي چې ستا ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان څنګه چې پوهیږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدلې دي، په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وس څنګه ده؟ په کوم وضعیت کې ده؟ له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمان تاسو سره اړیکې لري؟ د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
خو فرشته جان مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی د اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راوځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي چې دلته نه صرف هنر د ما په هیواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې ډېر زیات خوش می کېږم زدالت مختص په پای کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل دا دادی خبره ده، په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي. دغه نظام د ملي سرو سره دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري، دغه نظام قایدانو ته، مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دومره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاه ممثلیم ټول غرق دي، څوک خو چې خارج ته تللي هغه بیل حمادت ته نږدې چې هیواد ته شاوخوا ته دي ټول باندې دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي، په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني. د مونږ هم مونږ ته هم ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خپرولې په پیل کې وي چې د ما خوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم ونه مشوی کولی، اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو. زه اوس بلکه د ما لاس بدنېږي، یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت په اقتصادي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی. او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه، او دېنه پس هم غواړم چې مور دی دپاره کار وکړم، زه خو نشم کولی چې زه په بل سینما کې د بل چا دپاره، د بل هېواد دپاره کار وکړم. مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې، بس مونږ تیر کرنا پا دی امید تیر کرنا چی دی مون بیوار بسام شیا و انشاءالله سامیگی سختی دی و خیو بد او راز در خدای می تیر که خدای می روانه دی خدای دی پتول و دی پتول و ادوال و پهاری و افغان خدای پاک و رد دی پار گل دیولی خدای دی نور مافی و که خدای دی منگو بخی
دیر از یعت منا نسیوی تا جانه
سره دی هنر چه در نور که مشکلات چی دی دور خواهنده دی پاره در طول خدای رفت کی
پا همده هیلا سویتا جان دنن خبرون هم دلتا پای ترسو دیر زیادت منن چه بلن مو منلا و پا خبرون که را سرمو در زرده خوال وکرا منن
در تاسونم در تاسو در همکارانو نه چه تاسو زیاد کرلم ما سرم ماری کتینگ که خیر و سی کامیاب و سی منن